درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم پروانه خبرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له وخته رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستان لاره رسی په کوبل کې خالی کیږي افغانۍ لاره په بونډري نه ورپریږي.
د سوداګري او پنګونې خونه وایي که بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي سوداګري به پټه په ودرې شي.
دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي ترانسفر ونشي او په سرتي سره یو بانک نه بل بانک ته پیسې دا دنيسي په دې باور یم چې یو دلته به لویه قاطي راشي.
هندویل امریکا سره موافقه کړي چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خو خبرونه په خبرونو پیلو.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي وځړول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په مسکو کې د پناه غوښتونکو یو مدافع وکیل ونیول شو. طالبانو د هرات له ګڼې ګوڼې په ډکو ساحو کې د څلورو کسانو مړي وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د والي مرستیال شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل دغو څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د هغه په خبره د اختطاف سوو د خوشي کولو په عملیاتو کې څلور دخیل کسان وژل شوي او یو طالب ټپي شوی دی. د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. یوه یې د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتوا ده. هغې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وړاندې په یو ثبت شوي پیغام کې وویل
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر اعظمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستی ټکی د حکومت د ټول ګډونوالي په باب دی. که چیرې زیانګالي ښځې نجونې او اقلیتونه څنډې ته پرېږدو دا نړۍ نسو ژغورلی. د جنسیت پر اساس د زور زیاتي خاموشه وبا زموږ د ټولنو پر سلامتۍ یو مرګونی ګزار دی.
د طالبانو حکومت په خپله سرپرسته کابینه کې یوې ښځې ته هم ځان نه دی ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکول سوې. طالبانو ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې چاودنې یو تن وژلی او اووه تنه ټپیان کړي دي. پېښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله سوې ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه ښول په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې پېښې له ځایه سیمه ییز روغتون ته د یوه طالب مړی او درې طالبان او څلور ملکیان په ټپي حالت کې وروړل سوي. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې خراسان څانګې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. کرکټ بورډ په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې دا تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لومړی ټیسټ لوبه ده چې ګټي. د دواړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 500 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنګلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني استازی غلام محمد اسحق زی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحق زی نوم لیکل شوی دی. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخواني ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او په عمومي اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. د روسي امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یو هوای ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز ټلویزیون دا خبره نن شنبه ورکړې ده. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د مرکز مشره هم ده، ناویا غزیتا ورسپانې ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړي دي. د پناه غوښتونکو دغه مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړی چې د سپتمبر 12مې د مهاجرت حیثیت هم فسخ شوی دی. د ورسپانې په لیکنه میرمن چوپیک د دیرشو کلونو لپاره روسیې ته له ننوتلو منع کړی شوې ده. راپورونه وایي میرمن چوپیک چې له ارمنیا روانه شوې وه، د مسکو د یوه هوایي ډګر د توقیف ځانګړي مرکز ته لېږدول شوې او اندېښنه ښول شوې چې هغه شی ازبکستان ته اخراج او هلته شکنجه سي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سول. له دې سره هغه لانجمنه موضوع ختمه سوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوپریګ او د سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. دغه دوه کاناډایي وګړي د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول سول چې تر دې مخکې د هوباوی شرکت مالی مدیره مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یوه هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل سوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي او هم موضوعات لوستل شي. ازادي راډیو .com زموږ د ویب پاڼې پاترم. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدل او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح شوې دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنې دوه یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه سته، یو استازي مراغلي د مکسر لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق داسې باید رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو سرمنشي په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرر تاکیدات هم استولې هیوادونو سره. نو امید څه چې دا رسمیت پیژندلو وروسته سلسله پیل سي، افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
خغلی مجاهد که څه هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازی کابل ته راغلی وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیز تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنیو مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې اړینې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي، بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکي هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که یې ونه مني نو کیدای شي پې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد مهال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونو هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ، خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله وویل، پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلوېښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته هم خبرې کړي دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال راډیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. دبه وو پښتو چې عمران خان نور څه وویل. مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازیګر چې په امریکا کې مازیګر وو د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی شپږمې میغونډې ته وینا کې د افغانستان په اړه زیات خبرې وکړې، کسم ځین نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا و با د هند په اړه ځینې خبرې او د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړې، خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې و. نو د پر نړیوالو باندې دا غږ وکړي چې کچېری نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبرې و نه کړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وې د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې، په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وې چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شموله حکومت به جوړوي، او ورسره د داول چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خود د داول چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورسخه جوړ شي چې بیا داسې د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نشي.
یعنی لدی د سیمالی میشه چې عمران خان ډیر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره ده ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیموو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعالو ته ګوري، د دوی اعمالو ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري. لکه یو ټول شموله حکومت دی په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کېدای شي دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي همشموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مگر پاکستان اوسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې صدر اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي، خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره کتا سمرستي ونه کوي، دا ډیر خطرناک عواقب درلودلی سي. که څنګه د پاکستان په اړه له وخت صدا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي، چارواکو هم دا ویل چې موږ پر طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو، خو دانوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونه وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا وویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا وویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي، خو په نهال کې بیا د تراګری سره چې بزد جنگ چې کله امریکا سره دوی ملګرتیا وکړل، نو امریکا هر کال بلیونونه ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرسته ورکولې، نظامی مرسته ورکولې، نورې مرسته ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې دا غو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته وشته دی.
ډیر زیاته مننه اعظمي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي، او شاید د دغه انتقادونو لکه بلې وی چې نوې ډیلی وای چې له واشنگتن سره سلا کړی چې اسلام آباد به په ګډه ساری. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ هیواد ته دومره زیان نه دی اوښتی لکه څومره چې پاکستان ته اوښتی. د دې موضوع جزئیات احمد شبر ولی کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسری. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل، او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو، په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همداراز د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي، او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و، او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي، او د امریکا خزانه وزارت هیله مند دی چې له دې سره به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان لګبل شوی بندیزونو څخه دوه لری کړل ترڅو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په بشري مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس آژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانې وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانې په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاسکي وایي د خزانې وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقاني شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلي دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقدي پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیونه ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لری شوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو تپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي چې که بانکونه دوی ته د زیاتو پیسو د استلو اجازه ورنکړي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي او کاروبار به په ټپه ودرېږي. خو مخکې تر دې خوست زو په دې ولایت کې ناروغان وایي چې په روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي ډیر مشکلات لري. په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم وایي له 15 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې کبله یې کورنۍ مشکلات زیات شوي دي. بل لوري ته د ولایتي روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او له اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون مشکلات ورحل کړي. نور حل د نجیب الله خیل پر راپور کې
سره لیدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بي وسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادای رادیو ته ویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړی جمع را تکړل وي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټری خرڅ کړل. دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بده نه راخلم. زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه. داس خلک شته دلته د وګړو ډېر په من لري. مریض خود ته حق لري چې دوی ورکړي شي. کوم خروک چې دوی ته غدې منظم د ډاکټرون په پیګیا باید ورکړل شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري، خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکو نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره لڅو ورځو راهیسي ولایتي روغتون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې دولار غلی بیا دغه اقتصاد ضعیف پیسې سره مخ مخ شولي چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دې ټسټینا چې دا به بیا پیسې باندې پمیش کې خپل وختونه باید دا دوه چې باید دا وی په خپل ټیم ورسوي غا ټسټینا وکړ چې دې باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دی به خې دې ډوډۍ پیسې نه لري چې دې ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی ملامت شي سی په واس کې نشته
نو نه خپای چې میږي د شپخانه نو دویشته نه یغشتا د دوایې په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوایې نشته چې میته یې فلم په ولګوي یا نه را سره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه د ژوند د ګرام چې مختار ورته کې کومه په نووي شپخانه ته دوی ورته
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید متزیات شي په سره چې لازم ده په خیر او مرزان ته خدمات نه شوړندې کوله طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي د امبولانسو چې دي موږ په اوس ولایتي روغتون دا خراب شوي دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نګدي راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هواري شي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
اوندا ستونزې چې دې تبن د دوا ستونزې به وي د پرسنل د معاشات ستونزې ده سره د چې د امارت نه مخکې هم پرسنل معاش نه خسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسنل معاش نه خسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی کدا برق خراب شي هغه شین دغه د برق د جسلو پیسې هم نشته خو بیا هم وایم چې موږ پرسنل روحیه لوړ ده
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22 ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دريږي له دې هیواد سره د 50 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سوانګ مواد په ختمېدو دي ملګری ملتونه وایي چې د 50 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راوګرځوي
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی اوس عام خلک په اونۍ کې 200 ډالر یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر 25,000 ډالرو پورې وباسي د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په 25,000 ډالرو څوک تجارت نشي کولای
مګر دا په یو میاشت کې 25,000 ډالر اوس مونږ ته کفایت نه کوي زمونږ دا خو تجارت دی یو سړی په یو میاشت کې شاید یو میلیون ډالر په کار شي قرارداد کوي پیسې اخلي خام مواد راوړي یا په سراتر سره خپل مامورینو تماس ورکوي یا داخلي کار پیسې په کاري دي د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی په دې باید تجدید نظر وشي څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونیسي مونږ به ورته مدرک ورکوو یو طرزالعمل دې راوباسي د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر 1 میلیون ډالر زیاتې پیسې لري سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتې او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي کاروبار پټه پدری شي خانجان علی کوزی خبرداری ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودرېږي.
که چېرته خدای ما خواسته ونشي طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یې ټاکلی دی چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي او په سرتي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي 2 میلیارده د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري نو باید آزاد کړل شي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې آزادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه.
طالبانو د هرات لا ګڼګونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د ولی مرستیال ازادي رادیو ته ویلي دغو څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو چې وروسته د اختطاف شویو د خوشې کولو په عملیاتو کې څلور وړه ووژل سول او یو طالب ټپي سو. د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. یوه د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتووا ده، هغې تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان جونې او ښځې باید هیرې نه سي. په جلال آباد کې نن یوې چاودنې یو تن وژلی او اووه تنه ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان او درې تنه طالبان دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو له بنګله دېش څخه ټیسټ لوبه نن وګټله. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاقزی وینا وکړي. د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپک د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیوله. کرنت ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړی دی. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول.
دشت دشت میں چھکا بدائے سمائے پایمالکم عاشقی سفه سیرن پایمالکم